درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې ښه وخت ولرئ. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته چې یوه کلتوري او فرهنګي خبرونه ده ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخر سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې خکیل پاتې شي. د امریکا پوځ وی د جنوري په اتمه په عراق د امریکا پر پوځي اډو د ایران لبري دروسته د کمی مخصی صدمه له کبله د یو لس امریکایي سرتیرو درملنه کړې ده. او په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ د لیبیا په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخر سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې خکیل پاتې شي. ښاغلی قریشی چې ټاکل شوی د نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري یادونه وکړه چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې د 1990 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل ان کله طالبانو او برالې توافق وشي ننګونی به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونو ملګری او ائتلاف شریکان باید لا ډیر با مسولیت توګه له افغانستان څخه ووسی. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله سوشیټ پریس خبری اژانس ریپورت ورکړي چې طالبانو د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استای زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله شنو مونږ نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د وی ونی او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. اخوا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کسان په څرګند د اوربند دی ترې پاړت سندې ویلي خو ویلي دی خو بیان د سهیل شاین پر خپل ټوئیټر لیکلی چې طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقه د لاسلیک او اړون مراسمو په اړه خبرې کړې. خغلی شاین د خبرې غټوري بلل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی کابل خاروالی ته امر کړی چې د عام ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زر خپور کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی پرون پنځشنبه په ارګ کې د کابل خار له شمیر استاو سره په کتنه کې ویل هغه کسان دي چې د دې پریکړې په وړاندې خن جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. دارک په خبر پاڼه کې راغلی چې غونډه کې د کابل خار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپل ستونزې وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مزکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل خاریانې د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا پوځ وی د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران لبري دروسته د کمی مغزي صدمه له کبله د یو لس امریکایي سرتیرو درمل نشوې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په دې پیښه کې هیڅ امریکایي تزیان نه دی رسیدلی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ ویان بل اربن د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې پر الاسد هوایي اډې د جنوري په اتمه نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د مغزي صدمې یا ګنګسیت د علایمو له کبله د څو تنو درملنه شوې او لا هم تر ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمېر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد پوځي اډې څخه په جرمني او کویټ کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال شوې دي. د امریکا د پوځ د دې ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو وبلل شي نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه شي. د برید په محل په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر محل په خوندي تونلونو یا مورچلو کې پناه اخیستې وه. ایران وروسته لاغې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو توغندي وویشتل چې امریکایي ځواکونو د عراق د قدس ځواک پیاوړی جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې وواژه. په پام کې ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پامپیو د شنبې پورز برلین ته روانېږي او د یک شنبې پورز به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې په ترابلس کې د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قومندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو نه میاشتې وروسته نړیوال قدرتونه په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي. په دې جګړو کې د جګړې د ښکېلو اړخونو 2000 جنګیالي او له 280 زیات ملکي وګړي وشل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکن کې د ازبکستان له ولسمشر میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزیایف د تاشکند او مسکو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خبرې وکړې. د دې دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې میرزیایف د دې کتنې پر مهال د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا درناوی مراتب ورسول. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري، لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې یو کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده. خو په سر کې څو ریپورټونه هم راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې ښکیل پاتې شي. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگټن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر با مسولیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید ښکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگټن له طالبانو د ځین نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیتد پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او هغه ته یې د موقت اوربند طرح سپارلی. اسوشیتد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستی وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګند د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندې سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړي. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلې. نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د په وینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا افغانستان په ګډون د هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه او په دې اړه یې بحث وکړ. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه تیره اونۍ په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته وغورځېده او واړه 160 سپرلۍ یې ووژل شول. د دې الوتکې 14 تنه مسافر افغانان وو. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي، د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي، داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې 160 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسی، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه آزادۍ راډیو ته ویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسله وشي. دا پیښه ډیره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو 3 ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې 2 توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوی وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبه په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکې الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په افغانستان کې د رادیو لاري